د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې شپې د ازادۍ راډیو په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې اوسطه خپرونه کې راپورونه او نیمه نری پروګرام خپرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د بې پولې ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې وویل ګڼ دا افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړېږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا اتلکه کسان اغیزمنیږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبت او راجستر شوی او ترڅنګ د افغان کډوال اسناد یا ای سی سی کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستاني چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل، داسې محل له پاکستانه وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 کلن هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یوه کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2002 کال د جنوري او د روان 2024 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاوده مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ډیری ماشومان دي. د هند امنیتي ځواکونو په چتیسګر ایالت کې لږ تر لږه 29 ماویستان وژلي دي. پولیسو ویلي چې پرون یې له ماویست وسلوالو سره جګړه وکړه. ماویست جنګیالي د هند د ممنوع کمونیست ګوند غړي دي چې د جګړې له لارې د اوسني نظام پرځول غواړي. د هند حکومت دا ګوند او غړي یې ترهګر ګڼي. ماویست جنګیالي د هند په مرکز او ختیځو برخو کې د کمینونو او چریکي جګړو له لارې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې په هند کې انتخابات په پام کې دي او تمه ده اوسنی صدر اعظم نریندرا مودی دریم ځل واک ته ورسیږي. د امریکا د خزانه وزیر خبرداری ورکړی چې واشنگټن غواړي په راتلونکو ورځو کې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي چې نتیجه به یې د دې هیواد د تیلو د صادراتو د ظرفیت کمول وي. جنت ایلن پرون په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د ګډې پسرلنۍ غونډې په څنډه کې ټینګار وکړ چې دا بندیزونه پر اسرائیلو د ایران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د وروستۍ حملې په ځواب کې لګول کېږي. میرمن یلن په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دوی په بحثونو کې د ایران د دې په وینا د تروریستي فعالیتونو د ځنډولو لپاره له ټولو امکاناتو د کار اخیستو احتمال شته. هغې زیاته کړه چې د امریکا د خزانې او بهرنیو چارو وزارتونو د ایران د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د دې هیواد د تیلو د صادراتو د کمولو په هدف له دې مخکې هم یو لړ اقدامات کړي دي. له دې مخکې اکسیوس ویبپاڼې او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د ولسمشر جو بایډن اداره پر اسرائیلو د شنبې ورځې د حملې په غبرګون کې د ایران د رژیم پر ضد د بندیزونو د یوې بستې د چمتو کولو په حال کې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون د سفربرۍ قانون لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې قانون په تطبیق سره به د اوکراینی ځواکونو د کمښت ستونزه اواره شي. د سفربرۍ د قانون په اساس د داوطلبانو معاشونه زیاتیږي، هغو کسانو ته جزا ورکول کیږي چې له عسکري خدمت څخه په تیښته محکوم شوي او داسې شرایط هم لري چې ځینو محکومانو ته د عسکري خدمت اجازه ورکوي. تیر کال د روسیې ضد عملیاتو کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، نو ځکه په اوکراین کې د دې قانون د لاسلیک کولو هڅې وشوې. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی دی لا هم دوام لري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې دوه ټلویزیونی چینلونه تړلې دي.
دوی ته په ورونو توصیه شوې وه، اخطار ورکړل شوی و، خو دوی هغه بابېزه ګڼلی و. نن د کمیسیون غړو دغه پریکړه وکړه.
د اختر په ورځو کې په ترافیکي پیښو کې 50 کسان وژل شوي. په نورستان کې د بارانونو، سیلابونو او د غرونو د ښویېدو له کبله اندېښنې.
دوو منډو لاره درې څلور ځای همداسې غټه ټیکه راوتلې ده، خو ډېر ځایونه همداسې سیلاب باندې زریعه باندې هم خراب شوی ده، خو تر اوسه پرې چا اقدام کړی نه دی.
د افغانستان د پولې په 40 کیلومترۍ کې د تاجکستان او روسیې ګډ تمرینات تر سبا ورځې پورې دوام کوي. او په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نور او بریا په نومونو تلویزیونی چینلونه تړلي دي او ویلي دي چې د دې اقدام په نتیجه کې د تلویزیونونو اړوندې دوسیې محکمې ته سپارلې دي. طالبانو تور لګولی چې د تلویزیونونو د دوی په وینا د ملي او اسلامي ارزښتونو خلاف خپرونې کولې. نور تلویزیون د جمعیت اسلامي د مشر صلاح الدین رباني او بریا تلویزیون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شوی و. په دې اړه تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو لخوا پر تصویري او غږیزو رسنیو د بندیزونو له زیاتېدو سره طالب چارواکو په وروستي اقدام کې د نور تلویزیون او بریا تلویزیون خپرونې بندې کړې. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون غړیو سه شنبه ناوخته د دغو تلویزیونو د خپرونو د بندولو خبر ورکړ. د دغو کمیسیون یو غړي ذبیح الله سادات په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
دوی اصول تر پښو لاندې کړي او په بار بار دوی ته ویل شوي وو چې دوی باید هماغه کوم اصول چې هغه د افغانستان ملي ګټې دي، همدارل د ژورنالیستیکي اصول دي، هغې ته پابند اوسېږي. خو متاسفانه دوی ته په وارونو توصیه شوې وه، اخطار ورکړل شوی و، خو دوی هغه بابېزه ګڼلی وو. نن د کمیسیون غړو دغه پرېکړه وکړه، تر هغه پورې چې د دوی دوسیه محکمه فیصله کوي تر هغې پورې به د دوی دروازې تړي.
د طالبانو د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د رسیدنې کمیسیون بیلګې یادې نه کړې چې دغه تلویزیونونو څه ډول ملي، اسلامي او مسلکي اصول تر پښو لاندې کړي. نور تلویزیون په 2001 میلادي کال کې د صلاح الدین رباني لخوا تاسیس شو او معمولا سیاسي او دینی خبرونې کولې. صلاح الدین رباني چې د افغانستان د جمعیت اسلامي د ګوند رهبر دی او پخوا د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د طالبانو له مهمو سیاسي مخالفینو ګڼل کیږي. دی د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا له مشرتابه غړی دی. بریا تلویزیون هم په 2019 کال کې د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار لخوا تاسیس شو او اکثر وختونه به د حکمتیار بیانیې او خبرې خپرولې. ګلبدین حکمتیار سره لدې چې افغانستان کې اوسېږي، خود راپورونو په اساس د طالبانو لخوا له محدودیتونو سره مخ دی او آن یې په کابل کې له خپل استوګنځي ایستلی او په بل ځای کې میشت کړی. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې پخواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی د نور او بریا تلویزیونونو د خبرونو د بندولو په خبرګون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دوی څنګه ادعا کوي چې دغه دوه رسنۍ د ملي او اسلامي اصولو پر خلاف نشرات درلوده؟ کوم ملي کوم اسلامي اصولو مخالفت دوی کړی دي چې دوی دغه دوه تلویزیونونه بند کړی دي؟ اصلي خبره دا ده چې نور تلویزیون د صلاح الدین رباني ملکیت ده او بریا تلویزیون د حکمتیار ملکیت ده. دوی غواړي چې سیاسی او هیڅ حزبی رسنه پاتې نشي، هم نور غیر حزبی رسنه هم دوی سره ډیر مشکلات لري.
توحیدی وای کوم کمیسیون چې د نور او بریا تلویزیون خبرونه بندې کړي خپلواک نه دی او په خبرې د طالبانو د استخباراتو امر بالمعروف او اطلاعات وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي دي. دغه خبره ځینې رسنیز فعالان هم په دې کمیسیون کې غړیتوب لري چې د طالبانو تر فشار لاندې دي او خپل غږ نشي پورته کولای. صدیق الله توحیدی وای طالبانو د رسنیو د محدودولو لپاره تر دې دمه 15 حکمونه ورکړي. هغه نیوکه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې رسنۍ ازادي نه لري، اطلاعاتو ته لاسرسی نشته او ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د ښځو په ګډون او خبرو پراخ بندیزونه لګول شوي. نایي د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې چې اوسې فعالیتونه ځنډولي په خپل راپور کې څو میاشتې مخکې ویلي وو، د طالبانو د واکمنۍ په شاوخوا دوه کلو کې له 150 فعال ټلویزیوني چینلونو څخه باندې نیمایي د کمزوري اقتصاد او سیاسي فشارونو په خاطر تړل شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست چې طالبان اداره کوي وایي د اختر په درې ورځو کې د ترافیکي پیښو په پایله کې 50 تنه وژل شوي او 115 اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د ادارې پر خپله اکس پاڼه د دې شمیرې له خپرولو سره ویلي چې دا کسان ټول په افغانستان کې په څه باندې سلو ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي دي.
د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست وایي چې په تیر کم کې اختر کې په ټول افغانستان کې 102 ترافیکي پیښې شوې دي. د ریاست د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15 په خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دغو ترافیکي پیښو په پایله کې د 2015 ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي او 115 اتیا کسه نور چې 24 ښځې او 33 ماشومان او 180 سړي وو ټپیان شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د اختر په ورځو کې هرات له 900 پیښو سره، غزنی له 1100 پیښو سره او پکتیکا د 1100 پیښو په درلودلو سره دغو ولایتونو کې تر ټولو زیاتې ترافیکي پیښې شوې دي. ومو غوښتل د دې ترافیکي پیښو د اصلي لامل او د دې پیښو د مخنیوي او د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست د پلانونو په اړه د دغه ریاست له مسؤلینو سره خبرې وکړو. خو د دغه ریاست د پلان او پالیسۍ مسؤل عبدالودود خیرخوا له ځواب ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې خپلوان یې په ترافیکي پیښو کې مړه او ټپیان شوي وایي چې د دې پیښو اصلي لامل د سړکونو او واټونو خرابوالی او د موټرو چلوونکو بې غوري ده. د کابل اوسیدونکی زبی چې په یوه پیښه کې یې د تره کورنۍ له لاسه ورکړې ازادي راډیو ته وویل،
کاکا مې له خپلې ټولې کورنۍ سره چې 11 تنه وو شهیدان شول. لامل یې دا دی چې سړکونه خراب دي او له یوې خوا اورښت هم وي، سړکونه فاصلې هم نه لري، موټر چلوونکي بې احتیاطي کوي او سړکونه هم سم نه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی خالد چې سمو د وړاندې په کابل ښار کې ترافیکي پیښه کړې، په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
دلیل یې کې به چلو تا
دا چې ولې مې ټکر وکړ او موټر مې له څلور لارې ووت، یو لامل دا و چې ترافیکي نښه نه وه، دویم دا چې سړک خراب و، دریم دا چې سړک ډېر تنګ و. کله چې موټر زموږ مخې ته راغی د هغې څراغونه لګېدلي وو، زما سترګې یوړې. همدا چې د موټر څراغونه زما له مخې لرې شول، موټر د سړک د څنګ په جمپونو ولګېد او ما کنټرول له لاسه ورکړل او مستقیم په څلور لارې ولګېد.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د روان هجری لمریز کال په لومړیو کې ویلي وو چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 ترافیکي پیښې ثبت شوي او د دغو پیښو په پایله کې 949 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د جګړې، چاودنو او طبیعي پیښو په ګډون ترافیکي پیښې هم هر کال له ډېرو افغانانو قرباني اخلي.
د ابدې سپوږمۍ راپور مو اورېده. دا ازادي راډیو ده. د نورستان اوسیدونکي وایي بارانونو، سیلابونو او لغرونو د تیګو د خویدو له کبله د دوی ډېرې لارې ګودرې بندې شوي او له ګڼو ستونزو سره یې مخامخ کړي دي. ځایي اوسیدونکي له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې د سړکونو په پاکولو او خلاصولو کې له دوی سره مرسته وکړي.
د هیواد د نورو برخو په څیر په نورستان کې هم د تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو او سیلابونو ډیرې ویجاړې شاته پریښې دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي د زیاتو ورښتونو په وجه سیلابونه راوتلي دي، له غرونو یې تیږې او رسوبي مواد سړکونو ته راغورځولي، سړکونه او لارې ګودرې بندې کړې دي. د منډول او دواب ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکي حاجي میراجان او عبدالرحمن
د نورګرام د دواب د منډول دا عمومي لاره ده، سیلاب د لار سړک وهلې ده، فس کمر ده، د انسان د لاس نه هیڅ امکان نشته.
دواب منډول لاره درې څلور ځای همداسې غټه ټیکه راوتلې ده، خو ډېر ځایونه همداسې سیلاب بند ذریعه بندې هم خراب شوې ده، خو تر اوسه پورې چا اقدام کړی نه دي. خو همدغه شان لاره بندې څه مریضانو څه مشکل ستونزې سره ولسوالۍ منډول خلکو ته مخ دي.
د دوی په وینا چې د ولایت د ټولو برخو ولسونه یې له یادو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. که څه هم چې د لارو پرانستلو لپاره خپل خلکو مټې رابډ وهلي، خو په خبره چې سړکونو کې غټې تیږې او رسوبي مواد ډېر زیات دي او لري کولې د ولسونو لوسه وتلې دي. نو ځکه له اوسنیو چارواکو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې باید د سرکونو په پاکولو کې ورسره همکاري وکړي.
د ټول موسساتو نه موږ احترامانه خواهش کوو او دغه سرکونه چې دي مدرک نه جوړ نه شي د کام دي لاسه هېڅ امکان نه شته جوړ شي او دا سرک چې جوړ نه شي او خلک چې کاتي د لاس نه دي ولګي د امکان نه چې مړ شي.
ټول تخریب شوی دی الیسنونی څخه تر اخره پورې او ټول سنام ټول جک شوی دی راوتلې دي لارې جوړول لپاره حریزلې کوي او قانوني دونو رسیدلو لارې ډېر خراب شوی دی.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤل مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل د ولسونو په همکارۍ د مرکز پارون اسد آباد او یو شمیر نور لارو څخه موانع لري کړي خو لا اوس هم ستونزې شتون لري چې د پاتې ځایونو پاکولو لپاره هم هڅې روانې کړې دي.
دا مشکلات شته انشاءالله زمونږ تر اوسه کوشش کوم ځای ته چې رسیدګي کېږي انشاءالله موږ خپل رسیدګي کوو.
په نورستان کې خلک په داسې حال کې د سیلابونو او لغرونو د تیږو ښویېدو له امله د بندو شوو سرکونو د پرانیستلو غوښتنه کوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پرله پسې شدیدو بارانونو اورښت او سیلابونو خلکو ته د سرو مال زیانونو اړولو تر څنګ ډېری سرکونه او لوی لارې ویجاړې کړي او یا یې هم له تیږو او خټو ډکې کړي دي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورستان په څنګلوري کونړ ولایت کې د ورستیو وریاو او سیلابونو لکبل خلکو ته د اوختو زیانونو په اړه هم یو راپور لرو. اوریدو ته رسره وسی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ټاکل شوی چې د تاجکستان او روسیې د ځواکونو ګډ تمرینات د اپریل تر اتلسمې یعنې پنجشنبه ورځې پورې دوام وکړي. دا تطبیقات له افغانستان سره د پولې په 40 کیلومترۍ کې ترسره کیږي. که څه هم دا تمرینونه ویل شوي وو چې له مخکې پلان شوي خو روسیه د آمو سیند بلې غاړې ته د افغانستان خواته د افراطي ډلو د موجودیت له کبله اندېښنه لري.
د روسیې دفاع وزارت وایي د دغه هیواد او تاجکستاني پوځیانو د تاجکستان په خاوره کې د ناقانونه وسلوالو پر ضد مبارزې او د پولو د ساتنې لپاره ګډ پوځي تمرینات پیل کړي دي. د راپورونو په اساس دا تمرینونه د اپریل له 15مې یعنی دوشنبه پیل او تر 13مې یعنی پنجشنبه دوام کوي. هدف یې د هر ډول احتمالي ګواښ په وړاندې د دغو دواړو هیوادونو د ځواکونو د چمتووالي ارزول دي. د روسیې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغو تمرینونو کې د روسیې پوځیانو په ځانګړې توګه په تاجکستان کې مستقر روسي ځواکونو د 200 لومړي پوځي اډي پرسونل غرانیز واحدونه از غروال توپخانه کشفی واحدونه د مکسلی رشت بریدګر او سرخی الوتکو او د ترانسپورتي الوتکو پرسونل شامل دي. روسیا او تاجکستان په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د روان کال د مارچ په 22مه په موسکو کې د کنسرتونو پر یو تالار خونړی برید وشو. په هغه برید کې الکتر لګه 140 کسان ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید پر په غاړه واخیسته. روسی چارواکو له دې برید سره د تړاو په تور د یو لسو کسانو د نیولو اعلان وکړ چې پکې د دوی خبره ده د غبرید څلور اصلي عاملین هم شامل دي چې د تاجکستان اتباع دي. د رویټرز د راپور له مخې په تاجکستان کې هم په دې اړه پراخې پلټنې وشوې او د تاجکستان د چارواکو په وینا په موسکو کې د خونړي برید په تړاو 9 کسان د تاجکستان په خاوره کې ونیول شول. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبریال کیو مرساتا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کسم د روسیې او تاجکستان د ځواکونو ترمنځ دغه ګډ تمرینونه ظاهراً له مخکې پلان شوی و خو روسیا او تاجکستان د آمو سیند په بل غاړه کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه اندېښمن دي.
تاجکستان او روسیا در تمرین خود مبارزه با گروه های پرخاش
دغه تمرینو کې تاجکستان او روسیا د سخت دریځ جوړلو وسلوالو او رانکارو په وړاندې مبارزه زده کوي. دا تمرینونه له افغانستان سره بولي تاثیر متر سره کیږي ځکه د تمرینونو ډګر د تاجکستان په جنوب کې لګاونډي هیواد افغانستان سره په 40 کیلومترۍ کې پروت دی. البته چارواکي د دا ډول تمرینو په ترڅ کې هیڅ کله د افغانستان یادونه نه کوي مګر دا پټنه ده چې د آمو سیند له بلې غاړې څخه د احتمالي ترونو او د تاجک جنگیالیو په ګډون د وسلوالو د موجودیت په اړه خبري کیږي.
در اون سوی آمو صحبت ها می شود.
د طالبان حکومت به مخیم ډاډ ورکړی چې د دوی په خبره د افغانستان په خوره کې وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او لدی هیواد بل چاته ګواښ نه دی متوجه. د روسیا او تاجکستان ځواکونو څو ځله ورته ګډ پوځي تمرینونه کړي او یو لدغه تمرینونو د 2018 کال په منی کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ دوه لګ وروسته تر سره شو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کوزوو د جمهوریت ریاست د افتخاري مډال ګټونکو افغان میرمنې وای دوی ته د مډالونو ورکول د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان ښځو ستونزې لپامنه دي غورځولي. دوی همداراز طالبان تورن کړي چې هغو څلورو میرمنو ته یې له هیواده د وتلو اجازه نه ده ورکړې چې په کوزوو کې د دې مډالونو د ورکړې مراسمو ته بلل شوي وي.
د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې چې د کوزوو د جمهوري ریاست لخوا یې د افغان ښځو افتخاري مډال ترلاسه کړی وایي داسې ښکاري چې نړۍ د افغان ښځو هیلو ته پام کړی دی. د دوی په وینا د دغه مډال د ورکړې په مراسمو کې د جنسیتي توپیر په اړه هم بحث شوی چې دا د دې ښکارندوی کوي چې نړۍ د افغان میرمنو غوښتنو ته پام کړی. د کوزوو د جمهوري ریاست افتخاري مډال د دوشنبې په ورځ د اپریل په 15مه د کوزوو د ولسمشر ویوسا عثماني لخوا د ښځو د سولې او امنیت فورم ډبلیو پی سي په غونډه کې د افغان ښځو د زړورتیا او مبارزې د درناوي په خاطر افغان ښځو ته ورکړل شوه. عارفه فاطمی یو له هغو میرمنو چې دغه مډال یې اخیستی ازادي راډیو ته وویل
ډول پروګرامونه د دې ښکارندوی کوي چې شته داسې کسان چې د افغانستان په اړه فکر کوي. بله مهمه خبره چې پرون مو د افغانستان په اړه د جنسیتي توپیر په اړه د غونډه کې بحث درلود، ښکاري چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د ښځو غوښتنو ته پام کړی او داخله بکونکی ګام دی.
د دې مډال د ګټونکو په وینا ټاکل شوی و چې له افغانستانه هم څلور ښځې په دې مراسمو کې ګډون وکړي چې د دوی په ټکو د طالبانو حکومت کوزوو ته د دغو ښځو د تګ مخه نیولې. زهرا نادر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی و په دې غونډه کې د افغانستان له ښځو هم یو ښځه ګډون وکړي، خو طالبانو د دې لپاره چې محرم یې نه درلود دوی ته اجازه ورنکړه چې دې غونډې کې ګډون وکړي.
یواله دغه څلورو میرمنو چې ټاکل شوی و له افغانستان څخه په دغه مراسمو کې برخه واخلي دا خبر مني. نوموړي د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما تقریبا 4 نفر
موږ شاوخوا څلور ښځې وو چې د کابل له هوایي ډګر څخه د اپریل په 14مه نیټه دوبۍ ته او له دوبۍ څخه استنبول ته او له استنبول څخه راستیانا ته پرواز درلود. له بده مرغه د اسلامي امارت لخوا اجازه را نه کړل شو ځکه چې له موږ سره محرم نه و.
ما محرم نه داشتیم.
د هغې په وینا له دوی سره درې نارینه هم وو چې د طالبانو د حکومت لخوا پرته له کوم خنډ او ځنډ نه د سفر اجازه ورکړل شوه او دوی له تګ را وګرځول شوې. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی له محرم پرته د لرې واټن سفر د کولو هم منع کړي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې امیری افغان میرمنو ته د کوزوو هیواد لخوا د زړورتیا افتخاري مډال ورکول د دغه هیواد لخوا د افغان میرمنو له حقونو څخه ملاتړ یاد کړ او وی ویل چې افغان میرمنې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره دا ډول مرستو ته اړتیا لري.
څنګه چې طالبانو د دوی ټول حقونه خوړلي دي او د دوی پر حقونو باندې سترګې پټې کړې دي، نو دا شرایط ټول په نظر کې نیولې او دغه جایزه د افغانستان ښځو ته ورکړې. د افغانستان ښځې داسې حمایت ته او داسې حمایت کولو ته نیاز لري.
دا دویم کال دی چې د کوزوو هیواد د ښځو سولې او امنیت د نړیوال فورم په غونډه کې ښځو ته د جمهوري ریاست د زړورتیا مډال ورکوي. تیر کال دغه مډال د اوکراین ښځو ته ورکړ شوی و. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د نورو بندیزونو په ګډون د هغوی د کار او زده کړې د بندیز په اړه د طالبانو حکومت د نړیوالو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوی. په همدې او د نورو دلایلو له امله د طالبانو حکومت د بشري حقونو په پراخه سرغړونه تورن دی.
قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې د نورو میرمنو غږونه هم لرو او ردو ته رسره وسی. همدارس په یو راپور کې به واورئ چې د امریکا د مساچوست ایالت د یو پوهنتون څیړنې ښیي چې لوړې غلې دانې په تیره د هغو کسانو پر روغتیا مثبت اغیز لري چې پوخ عمر لري. دا څیړنه چې نتیجه یې د اپریل په 8مه خپره شوه ښیي چې په خوړو کې له غلو دانو کار اخیستل د وینې د فشار او شکر له کمولو سره هم مرسته کوي. اورېدو ته رسره وسی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای چې جوګان
ازادۍ راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبریږي خو له هغه مخکې یو راپور لرو د کونړ ولایت په یو شمیر سیمو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولی دي د چارواکو په وینا په غازی آباد شیګل نارنګ او وټپور ولسوالیو کې د خونو د چتونو د پریوتو له کبله شپږو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې وړتیاو مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل په غازی آباد ولسوالۍ کې یو تن سیلاب وژلې په وټپور شیګل او نارنګ ولسوالیو کې د کوټو چتونو پریوتو پیښو کې درې تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي
څلور نفر چې دوه وټپور یو په نارنګ او یو په غازی آباد ولسوالۍ کې شهیدان شوي دي دوه نفر زخمیان دي
د خاغلی احسان په خبره چې بارانونو او سیلابونو په سلګونو کورونه کرهنیز ځمکه ویلي سربندونه ژرندي سرکونه او پلونه هم ویجاړ کړي دي
تر دې دمه د تیر ورځو د ورښتونو سیلابونو له امله د کونړ ولایت په ټولو ولسوالیو کې درې سوه شپږ کورونه زیانمن شوي چې له دې جملې نه یوولس کورونه مکمل تخریب شوي دي همدارنګه درې سوه شپږ پنځوس زرې جریبه زراعتي ځمکه اووه شپېته کیلومتره سرک اتلس پلچکونه دوه ښوونځي یو مدرسه دا زیانمن شوي دي او د دې لپاره د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست خپل همکار موسسات او هم د پی ډی ایم سي غړي ریاستونه راغوښتلي دي انشاءالله سروې جریان لري او ډېر زر به کومکونکو مرسته ورسیږي خیر
هغه وایي د ناړۍ غازی آباد ولسوالیو او مرکز اسدآباد ترمنځ عمومي سړک چې سیلاب او له غرونو د راخوی شوو تیګو له امله بند و د سه شنبې په ورځ د ټولګټو چارو ریاست او ولسي وګړو په هڅو له موانیو پاک او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو په کونړ کې په داسې حال کې د پرله پسې بارانونو او سیلابونو په وجه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي چې تیره ورځ د سرپرست حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت ویان مولا جانان سائق ویلي و چې په تیرو درې ورځو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو او بارانونو له امله لږ تر لږه درې دېرش کسان وژل شوي او اووه ویشت ټپیان دي
السلام علیکم عبدالمنان یوسف زید از زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم 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 سلام وایم بعد سلام وروره دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدانی وزارت څخه جوړ کړی او څه د وزارت د تابع نه کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز را رسیدل دا بیا د شیدی او منډل تر وتلې دي دا ټول د تو بو سلا بو د غشان یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدانی وزارت د دفاع وزارت څخه دا هله چې دا د تورغه دی جوړ کی او بل دلته د منځکا کړي رسخت زمي او بارانونو سیم دي د منځکا خلک ډیر متجرر شوي دي دا موږ د خواهش له بهر نه مفاتوس چې د راجل سي او راشد خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه
سلامونه و احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGIGPT-QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړې کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسو پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هېوادونو کې هم فعالیت لري هلته یې فعالیت ټول روان دی یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي مننه ازادي راډیو
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د بی پولې ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د هغو افغانانو لپاره جدي اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه په زور ایستل کېږي. ایم ایس ایف پرون په یو بیان کې وویل ګڼ د افغانان له روغتیایي خدماتو محروم دي، له بېوزلۍ کړېږي او په سختو شرایطو کې داسې مهال خپل هیواد ته استول کېږي چې پر ښځو پراخ محدودیتونه لګېدلي. د افغان کډوالو د جبري ستنولو په دوهم پړاو کې چې پاکستاني چارواکو یې د اپریل له 15 وروسته د پیل خبر ورکړی، شاوخوا اتل که کسان اغیزمنیږي. د هغه کډوال دي چې په پاکستان کې ثبت او رجستر شوی او ترڅنګ د افغان کډوالو اسناد یا ای سی سی کارتونه لري. د افغانانو د جبري ستنولو په لومړي پړاو کې شاوخوا 500,000 کسان چې د پاکستانی چارواکو په وینا اسناد یې نه درلودل، داسې مهال له پاکستانه وایستل شول چې په افغانستان کې سوړ ژمی و او خلک له سختې بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. د بدخشان ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو 14 هلک وژلی او د هغه پلار یې ټپي کړی دی. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګر وایي پیښه پرون د بهرک ولسوالۍ په ملنګاب کلي کې وشوه. د هغه په وینا ماین د کورنیو جګړو له وخته په یوه کرونده کې پاتې و. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې د 2022 کال د جنوري او د روان 2024 کال د فبروري میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاوده مهماتو په چاودنو کې له 1400 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی چې ډیری ماشومان دي. د هند امنیتي ځواکونو په چتیسګر ایالت کې لږ تر لږه 29 تنه ماویستان وژلي دي. پولیس ویلي چې پرون یې له ماویست وسلوالو سره جګړه وکړه. ماویست جنګیالي د هند ممنوع کمونیست ګوند غړي دي چې د جګړې له لارې د اوسني نظام پرځول غواړي. د هند حکومت دا ګوند او غړي یې ترهګر ګڼي. ماویست جنګیالي د هند په مرکز او ختیځو برخو کې د کمینونو او چریکي جګړو له لارې فعالیت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په نږدې ورځو کې په هند کې انتخابات په پام کې دي او تمه ده چې اوسنی صدر اعظم نریندرا مودی دریم ځل واک ته ورسیږي. د امریکا د خزانه وزیر خبرداری ورکړی چې واشنگتن غواړي په راتلونکو ورځو کې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي چې نتیجه به یې د دې هیواد د تیلو د صادراتو د ظرفیت کمول وي. جنت ایلن پرون په واشنگتن کې د پیسو د نړیوال صندوق او نړیوال بانک د ګډې پسرلنۍ غونډې په څنډه کې ټینګار وکړ چې دا بندیزونه پر اسرائیلو د ایران د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د وروستۍ حملې په ځواب کې لګول کیږي. میرمن ایلن په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ویل چې د دوی په بحثونو کې د ایران د دې په وینا د تروریستي فعالیتونو د ځنډولو لپاره له ټولو امکاناتو د کار اخیستو احتمال شته. هغې زیاته کړه چې د امریکا د خزانې او بهرنیو چارو وزارت د ایران د بې ثباته کوونکي چلند د مخنیوي لپاره د دې هیواد د تیلو د صادراتو د کمولو په هدف له دې مخکې هم یو لړ اقدامات کړي دي. له دې مخکې اکسیوس ویب پاڼې او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبر ورکړی و چې د ولسمشر جو بایډن اداره پر اسرائیلو د شنبې ورځې د حملې په غبرګون کې د ایران د رژیم پر ضد د بندیزونو د یوې بستې د چمتو کولو په حال کې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د سفربرۍ قانون لاسلیک کړ. تمه ده چې د دې قانون په تطبیق سره به د اوکراینی ځواکونو د کمښت ستونزه اواره شي. د سفربرۍ د قانون په اساس د داوطلبانو معاشونه زیاتیږي، هغو کسانو ته جزا ورکول کیږي چې له عسکري خدمت څخه په تیښته محکوم شوي او داسې شرایط هم لري چې ځینو محکومانو ته د عسکري خدمت اجازه ورکوي. تیر کال د روسیې ضد عملیاتو کومه لویه لاسته راوړنه نه درلوده، نو ځکه هم په اوکراین کې د دې قانون د لاسلیک کولو لپاره هڅې کېدې. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل چې د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شوی دی لا هم دوام لري. او د جرمني صدر اعظم اولف شولتس وایي د چین له ولسمشر شي جین پینګ څخه یې غوښتي دي چې پر روسیې فشار راوړي څو په اوکراین کې خپله بې معنا جګړه پای ته ورسوي. ښاغلي شولتس پرون د چین پلازمینې بیجنګ ته د سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر سره وکتل. د جرمني صدر اعظم د چین له ولسمشر څخه غوښتي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغواړي څو له اوکراین څخه خپل ځواکونه وباسي او دا ناوړه جګړه پای ته ورسوي. چین د اوکراین په شخړه کې ځان بې پرې بولي، خو له دې چې پر اوکراین د مسکو د یرغل لغندلو ډډه کړې له نیوکو سره مخامخ دی. سموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې یو پزړه پورې مطلب لرو. د امریکا د ماساچوست ایالت د ټوفټس پوهنتون د یوې تازه څیړنې موندنې په تیره د پاخه عمر لرونکو کسانو پر روغتیا د لوړو غلودانو مثبت اغیز ښیي. د دې څیړنې له مخې ورغستلي تور غنم، جوار، جودر، تورې او نسواري وریجې او د نورو غلو دانو لږ تر لږه درې ډولونه که ستاسو په خوړو کې شامل وي، نو د وخت په تیریدو سره د فشار او شکر د ناروغۍ په کمولو او د ملا د سایز د لویدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته کولی شي. د دې څیړنې له مخې دا ډول خواړه د زړه د ناروغۍ په مخنیوي کې هم مرسته کوي. د ټوفټس پوهنتون څیړونکي وایي لوړې غلې دانې د هغو میده اوړو پرتله چې د سپینې ډوډۍ په پخولو کې کار ترې اخیستل کیږي په بېلابېلو پنځو شاخصونو کې ښودلی چې د ملا د سایز، د وینې د فشار، د وینې د شکر او کولیسترول په کمولو کې مثبت اغیز لري. په دې څیړنه کې له 3,000 ډیرو کسانو چې عمرونه یې تر ډیره د 500 او 550 کلونو ترمنځ برخه اخیستې وه. له دې څیړنې سره د امریکا وګړو ته هغه پخوانۍ سپارښتنه لا ډاډمنه شوه چې خلک باید په خپلو ورځنیو خوړو کې لږ تر لږه درې ډوله غلې دانې شاملې کړي. د دې څیړنې پر مهال چې د 18 کلونو په ترڅ کې بشپړه شوه، د هغو کسانو چې په ورځنیو خوړو کې له درې ډولونو کمې غلې دانې شاملې وې، د ملا اندازه د نورو ګډونوالو پرتله 1 انچ لویه وه. پر دې سربیره هغوی چې په خوړو کې د غلو دانو کچه زیاته وه، د وینې د فشار او شکر اندازه یې لږه وه. په دې څیړنه کې راغلي دي چې له دې ډول خوړو کار اخیستل د وزن له کمولو سره هم مرسته کولی شي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني.
تاسو زو برکال کې یو څوک یو چاسیان نه غړي هغه خپل خور ورو په کال باندې کې نه ولي وي نه دی غوړه پښته را کوچې د تا خو هغه د تا آزاد کنه بعد اورا د خبرو باندې زو برکات.
یو شمیر کسان وایي کله چې دوی د جلی کور ته په مرکه یا رای باری ورځي، ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي. د تاسو په نظر دا کار څنګه دی؟
د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته، که نن وي که سبا وي خو دا خور ورکوي که نه، ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي، ولې خلکو ته ځان کم راولي.
کوټولې کورنۍ بیا داسې ندی، هغوی لکه څنګه چې د زوی لپاره د ښې کورنۍ او ښې جلۍ په لټه کې وي، همداسې خور او لور ته هم ښه انتخاب کوي.
لکه څنګه چې ځان ته په مېرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه نجلۍ ښه د ښه عادتونه لري، د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو، همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅه کوو.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوردونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې چې کله د خور او لور لپاره یې څوک په مرکه ورځي، ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي. حال دا چې رای باری یا خواستګاري د ګډ ژوند د پیل لومړنۍ زینې دي او ګډ ژوند له آدم څخه نیولې تر دې دمه د انسانانو اړتیا او شرعی امر دی، خو ځینې کسان مرکې ته له ورغلو کسانو سره مناسب چلند نه کوي چې بیا یې خور او لور له همدې امله د پلار په کور ناسته وي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا د خپلو دوستانو په کله وایي ده کابل ولایت یو اوسیدونکی چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي وای دا د دنیا قانون دی چې جلی به یو ورځ نه یو ورځ ودیږي. نو ولې له راتلونکو خیخانو سره دومره بد چلند کیږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي؟
د ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي، ولې خلکو ته ځان کم راولي چې بله ورځ په مجلسو کې به یادېږي چې په فلاني ورونه داسې چلند وکړو. هغه خو غیرت نه ښکاري، هغه ښه خبره نه ښکاري، دا خو یو بد خبر ده. یعنی بد تربیت ښیي، د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته. نو ښه به دا وي که څوک مثلا خوریبار ورځي چا ته، چا خور ته ورځي، چا مثلا لور ته ورځي، نو هغه حتما کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي، هملته به سره کینی که رد که مقبول وي، همالته د سره خبرې وکړي او په احترام سره یې رخصت کړي. دا خو ډېر بد چلند دی چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه څه اداب دا بد ښیي، جامعې ته بد معرفي کوي. ناقی غرور ده. مثلا مقابل جانب که ښه کورنۍ وي، پوه کورنۍ وي، خو دا موقع هېڅکله نه برابرېږي چې د هغې په ژوند باندې تاثیر وکړي. که کوم کورنۍ داسې وي چې مثلا عقدګیره وي او عقده یې نیولی چې تا ورونه تا پلار مثلا داسې چلند را سره وکړو، تمام ورسره بد تاثیر ورباندې کوي او بله ورځ د هغه ژوند به هلته تریخ وي. سبا بېګا چې کوم خبره وسي او په ده باندې هغه خبرې یادېږي او پیغونه نه ورکول کېږي او دا جلکۍ بیا هم هلته رواني مشکلات سره مخېږي چې بېرته کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نه زر تور سي چې وایي ولا دا مې د کورنۍ چلند نه وژي، داسې تریخ ژوند نه راته په نصیب شوی ده. بله ورځ اولاد باندې هم بد تاثیر ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني. څه چې قسمت وي، خدای چې چا سره یې قسمت کړي وي، هغه ته ورکړي.
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم خپل نوم نه راتاخلي وایي د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلۍ لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي. په خبره یې دا مناسب کار نه دی، ځکه همدغه کسان چې کور ته رای باران ورځي، بله ورځ خپله هم یو بل کور ته په مرکه ورځي.
دغه بد عادت چې موږ باید ورته وایو، دا په ټول افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې په اکثر خلک لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي یا د دوستۍ لپاره، دا د یو دوستۍ فایل دی چې څوک یو چاته ورځي مرکه ورته کوي چې دا خپل لور به زما د زوی ته راکړي یا د ورور ته یې راکړي. دوی بیا یو ډول ځان لوړ نیسي. موږ هلمند کې داسې یو لنډه جمله لري چې وایي ځان ته لویه ډبره ایږدي، یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول تکبر کوي چې څه ډول ماته رالی دی، څنګه جرات وکړي چې ماته وایي. مګم دا هغه وخت بیا دې پښېمانه کېږي چې لور یې تر څلوېښت کلنۍ دېرش کلنۍ ورسېږي، بیا څوک مرکه ورته ونه کړي، بیا دوی پښېمانه کېږي چې کاش هغه وخت مې دا غرور او تکبر نه کولی چې کله به ماته څوک په دوستۍ باندې راله چې دا زموږ سره دوستي وکړه، د خپل لور دې زما ورور ته راکړه، د خپل لور دې زما زوی ته راکړه. خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي، غرور یې کوي. دا ښې پایلې نه لري او دا شتون لري اوس هم په افغانستان کې راسته. لکه څنګه چې ځان ته په مېرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلۍ ښه د ښه عادتونه لري، د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو، همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅه کوو.
زیو پلاټ مم به دا هڅه وکم چې د خپل لورګان د فرداش خاون پیدا کم چې د شې کورنۍ څخه شادتونه ولري. دلته باسواده کورنۍ ستاوی په دې باندې نه شرمېږي چې خپل هڅه کوي چې شخاون خپل لورکی ته پیدا کړي، شخاون خپل خورکی ته پیدا کړي. دا ستونزه په باسواده کورنۍ کې نشته.
د پغمان اوسیدونکي زرمینه وایي کسان د خور او لور لپاره په مرکه له ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي. دوی ته دا نوی ورزده شوي چې د میلمه درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی، هغه که د رای باری لپاره هم ورغلی وي. د دوی په کور کې میلمانه دي. لاغلې زرمینې سره مې مرکه کړې، په ګډه سره اورو.
که خپل هر رقمی هر څه کوي او کنه کور ته خور ته خزګر راشي، که اصل کې یو ګوره دغه موضوع ته، دا اصلا دی یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یې ونه رسیږي دغه رقم یو عکس العمل ښیي. او که نه وي، که یو هوښیار انسان یې خصوصا د هلکان هوښیار یي، د خپلې خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې شي، یار د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري، نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې. او که نه دې شي ته فکر نه وي او په ذهن یې بلې خواته تیتي، نو ظاهره خبره ده هغه به غلط عکس العمل ښیي.
څه رقم برخورد کوي د هلکان؟
هلکان بس برخورد کوي لکه څوک سه خدای نه خواسته، لکه څوک سه کنځا ورته کوي، دوه بعد ورته ښکارېږي. په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده، باید په دې باندې سړی خوشحاله سي. باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګه یې بدېږي، په یو بد نوم باندې څوک یاده کښه ده، او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او دې خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده.
هغه کسان چې خاصګاري ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کېږي، دا څومره خفه کېږي، څومره په خپل ورتګ باندې تا پیمانه کیگی؟
بالکل د ظاهر خبر ده، یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورځي د احترام لپاره، کور ته ورځي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم، د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. مګر چې که چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي، ډېر یو عیب ده، ډېره بده خبره ده. نه باید دا رقم چلندو سره وسي، باید ډېر عزت خلک ورکړي، د قدر په سترګه ورته وګوري، ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید لغینه دوه چنده زیات قدر ورکړي، قدر په سترګو ورته وګوري.
بل ورځ د همدغو هلکانو کورنۍ خپل هم په خاصګاری باندې یا په رایباری باندې یو بل کور ته ورځي، که ورته چلند له دوی سره وسي بیا به غبرګون څه وي؟
غبرګون به بیا همدا وي، وایي به خلک به ملامت وي، دا وګوره دا خلک نه پوهېدل، موږ ورغلو خور لور ته خاصګاري ته او دوی موږ سره دا رقم چلند وکړه. دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی وو، نو ځکه له موږ سره اوسو. که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو، آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي، موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ ته هم څوک راښيي. متاسفانه دې ته هر څوک فکر نه کوي.
کله چې رای باران یو کور ته راځي، په کورنۍ کې د ورونو لخوا یا هم د نورو غړو لخوا نه بد چلند ورسره کېږي، په خپله دغې ځوانې جلې باندې دا څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل ډېر زیات ځان سپکور تهکاري، هم بس سپکور تهکاري هم به بدو تهکاري، او دا به ځان سره سوال پیدا کیږي انسان ته چې آیا دا خاصګاري یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بد خبره ده، دونه یو بد کار ده، نو داسې دونه بد کار ده ښایي، نو باید زه نه چلو کوم چې زه به خپله د بام چېرته ځان ته باید څوک پیدا کړم چې زه هم سره لاړ بسم، نو چې د ما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي. په داسې حال کې چې اجلۍ به د واده مستحق وي، عمر به یې داسې وي چې باید ورکړي، نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي، په روحیې باندې بد تاثیر کوي.
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نه ښه کوي چې د کور ته راسي او د انجلۍ په کور کې پاتې کېږي، بیا کوم منفي عواقب لري؟
منفي عواقب ډېر زیات دي. دی یا ورځ بار چې څوک چا کور ته ورسي، دا رقم سلوک ورسره وسي، بل ورځ که یو بل څوک دا رقم دې کور ته راځي، نو هغه خلکو سره که وویني یا یې خپلوانې، هغوی هغې ته هم وایي چې یاره مه ورځه، دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، ما زه ورغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه، هغه بل خبرې بل خبرې، بالاخره اجلۍ په کور کې پاتې کېږي، د واده عمر تېرېږي، نو په دې کې دا ټوله غلطي ټوله ګناه دوی د هغو مسرانو د هغو خلکو د چانس د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي چلند کړی ده.
بیا چې بالاخره عمر زیاتېږي او دا د
پلار په کور پاتې کیږي، کور ته ورینداري راځي، نو وځي خبره ده چې مور پلار خو ټول عمر حیات نه وي، دغلته به د انجلۍ ژوند څومره تریخیږي؟
ډېر زیات تریخیږي، عمر ډېر زیات تریخیږي. د هغې زندگی نه داسې یو زندگی جوړېږي چې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحالهوي، ځکه چې هره بله پردۍ نجلۍ چې د کور ته راځي هغه ورور څه ده، یعنی موږ عام خبره ده د وایي چې له ورور ملامت ته ګوره ښځه راغله دا رقم څه دا رقم. طبعا انسان کې بدلون راځي، څه په ورور کې بدلون راسي، څه په خپله خو د خور کې په نجلۍ کې بدلون راسي، څه ورندار سي، نو ظاهره خبره ده چې ژوند ترخیږي، نو په دې کې غلطي د کور د لویانو ده.
بله، که راسو اوس د حل لارو ته کله چې یو څوک زړه ښه کوي یو کور ته ورځي رایباري کوي، له دوی سره څه ول چلان باید وسی؟
ډېر زیات احترام ورته وسی، په ډېر یو درندسترګه باید ورته وګوري، ډېر قدر یې وکړي، ودې ګوري، پلټنه دې وکړي، هغوی ته ریښه احترام ورکړي، عزت دې ورکړي په کورنۍ کې چې خیر اوسې، تاسو موږ ته په درندسترګه ګوري، همدغسې تاسو خپله درانده یاستې چې موږ ته په درندسترګه کتلې چې زموږ کور ته راغلي یاستئ، نو باید پلټنه وکړي، پوښتنه وکړي. دا خو د زور کار نه ده، وایي خیښي په خوښي کې دوستی په رازوی دا رقم څه متل نه په پښتنو کې، نو څو پیر خاصګاری باندې خو څوک چې لور خو په زور له کوره نه بیایي، ته عزت ورکه چې خپل ته بیرته عزت وینې، نو پښتنه به یو کې که چېرته ښه فامیل و ښه کورنۍ وه نو خپله خور لور به ورکوي، که ښه کورنۍ نه وه په ډېر یو عزت په ډېر یو احترام باندې باید جواب ورکړي چې مونږ دغه کار ته خوښه نه ده. نو بې عزتي هېڅکله هم باید یو کورنۍ د بلې کورنۍ یو انسان د بل انسان د بې عزتي حق هېڅکله هم باید ځان ته ورنه کړي. اصلا کې یو انسان بل انسان بې عزتي کوي یا خپل بې عزتي کوي، ځکه بیرته مقابل کې بې عزتي نه دي.
بله، که چېرته دغه دوه کورنۍ سره جوړ نه راځي، په هېڅ حساب سره برابرې نه وي او مناسب همدای چې کور ته ځواب ورکړي د انجلۍ ورنه کړي، نو دغه ځواب بیا څه رقم ورکړي چې هغه دوی خفه هم نه سي؟
دا ځواب به داسې ورکړي چې ورته وایي د موږ فامیل دا خوی ده، تاسو د فامیل دا، یا د موږ کورنۍ دغه رقم عادت ده، یا د دا رقم د دغه موږ تاسو کې منفي پوینټونه دي، دغه مثبت دي. نو که چېرته آینده په دغه د موږ تاسو په دې معامله باندې د موږ د لور یا د موږ د خور ژوند خرابېږي، تاسو د ژوند خرابېږي په کورنۍ کې آینده مشکلات جوړېږي، نو دې ته په کتلو سره موږ دغه باید وړاندې لاړ نه سو. مخکې له دې نه چې موږ د مخېښي یا دا معامله وکړو، آینده زندگی تاسو د اولاد هم تباسي د موږ هم تباسي، نو په دې خاطر باندې به دا معامله نه کوو، نه هغه جانب مقابل خفه کېږي او نه به دا کورنۍ خفه کېږي.
یعنی مناسبه نه ده چې په داسې وضعیت بد چلند وسی، باید په خو الفاظو باندې قناعت ورکړي چې موږ دا کار نسو کولای.
بالکل،
دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې بیا دا موضوع برعکس ده، کله چې رایبار راځي د دې لپاره دغه انجلۍ ورکي واده یې کې خپل مسؤلیت خلاص کړي، نو بدون دې نه چې پوښتنه یې وکړي انجلۍ ورکوي، هغو خلکو ته چې بیا راتلونکی جنجال ټول د انجلۍ له غاړې، په دې عقلی تاسو نظر څه ده؟
کورنۍ به داسې کار کوي چې هغه خپل اولاد پورې پکوي، یا بس غواړي چې هر څوک یې غواړي پیدا دی نور واچي او خپل ځان ته نه بېغمه کړي. حال داسې اولاد هېڅ کلم دین نشي کېدای، هېڅ کلم عذاب نشي کېدای، دای په مور پلار باندې حق ده، په ورور باندې حق ده. کله چې ورکوي باید پوښتنې وکړي د هغې د کورنۍ، د هغې شاته د فامیل، د هغې خصوصا د خپله د عالک څه کارا ده، څوک ده، څه شی کوي، څه شی نه کوي، څه عمل لري، رقم انډیوالان لري. دې سره ډېر په فکر او ډېر په قراره باندې، ډېر په ښه وضعیت باندې پلټنه وکړي، بیا وروسته له هغې نه خپل اولاد یا خپله لور باید ورکړي، ځکه چې دا د یو څو ورځو خبره نه، دغه سختي ده چې پلټنه پسې وکړي، پوښتنه وکړي. دا آینده د اولاد ټول ژوند جوړوي همسی او
په آخره به هغو کورنیو ته چې ځوانې نجونې په کور کې لري او خلک رایبارۍ ته ورځي، څه یو مشوره تاسو لرئ؟
بهتره خبره دا ده چې اوس په ډېرو کورنیو کې جنکیان هم ناستې دي او هلکان هم بې ودو ناست دي، که کورنۍ او مناسبه وي په ډېر دولت په ډېرو پیسو کې باید نه ګرځي چې ولا ډېره پیسه ولري، ځکه دا دولت او پیسه چې دا زیو راځي. مهمه په ژوند کې پیسې نه دي چې هره ډېرې پیسې دې څوک لري د هغه به ژوند خوشحاله تېرېږي، نه، په کورنۍ کې ښه خلک، ښه انسان، ښه فامیل، دا ډیره مهمه ده. په جانب مقابل یو د بل احترام لري او د هغه عزت او پتو ساتي، نو دا ډیره مهمه خبره ده چې یو ښه کورنۍ او خالقي نو باید خپل خور لورونه ساتي. دې له خاطر چې دا ښایسته ده یا دا بدرنګه ده یا دا پیسې لري یا دا پیسې نه لري، دا ټولې بې معنا خبرې دي. دې ته باید ونه ګوري، دې ته باید وګوري چې دا فامیل څومره په معاشره کې قدر لري، څومره خطوب لري. نو دا ډیره مهمه خبره ده. د انسان انسانیت مهمه ده، د انسان اخلاق مهمه دي، کورنۍ تربیه مهمه ده. یو جنۍ کالې کې باید هغوی یو بل سره وویني. دا موږ ته شریعت اجازه راکړې ده چې الک دی جلی ویني او جلی دی الک ویني. د اسلام په چوکاټ کې موږ ته اسلام دا اجازه راکړې ده. دا محترم فامیل د دواړه جانبه دې خبرې ته حتمن باید اجازه ورکړي او وګوري چې الک او جلی خپل سره وګوري او په دې کې د هغوی رضایت 100% شامل وي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
مننه تاسو باندې مې لري.
درنګ دوستانو، په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شیخ پرمنه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422114 شپږ سو بیا. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.